د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوزه بوریوال کاکړ مو بیا هم د کوربه په اسپدي خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت هم د دې خبرونې په دویم نمایښت تاسو باندې کوو. خو اوس به تر هر څه وړاندې د دې سخت خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه وو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. امریکایي ولسمشر په کورما کې له وسلوالونه د یوې امریکایي خزي او داغې د کورنۍ په خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د روکو بلوچانو د سازمان یو مشر ماما کدیب د لادرکه کسانو په اړه د اسنادو نه لرلو تور رد کړی دی او د امریکا ولسمشر نن د ایران په اړه خپل نوې پالیسي اعلانوي. تفصیل: امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په کورما کې له وسلوالونه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستاني پوز پرون ویل چې امریکایي ښځه کاتلین کولمن د هغې کینیډایي میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیوي پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو کې ډېر زیار ایستلې.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
دوی وایي غواړم د پاکستانی حکومت مننه وکړم. غواړم د پاکستان مننه وکړم. هغوی د کورنۍ د خلاصولو په برخه کې ډیر کار وکړ او زه باور لرم چې هغوی بیا د امریکا درناوی پیل کړ. دا ډیره مهمه ده. زما پاند یو شمیر هیوادونو د امریکا درناوی پیل کړی دی.
دا پاکستان د پوز د اماریکو دفتر په خپل بیان کې ویلي چې دا امریکایي کینیډایي کورنۍ تر هغې وروسته له وسلوالو خلاص کړه چې په افغانستان کې امریکایي پوز ورته استخباراتي معلومات ورکړل چې هغوی کورمې ته اړول شوي. د کولمن او بویل درې بچي د وسلوالو په بند کې پیدا شوي دي. دوی په 2012 کال د افغانستان په چکر تللي ول چې وسلوالو وتښتول. نن د پاکستان یو عدالت د کرپشن تورونو په سر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم خلاف فردي جرم ځنډولې. دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ سرنخته وروسته مخې ته راغلې. دا نخته په اسلام آباد کې د عدالت بهر د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د ورتګ وړاندې وشوې. نواز شریف یو وار بیا عدالت ته حاضر نه شو ځکه چې ښځه ناروغه ده او په لندن کې علاج روان دی. تر نخته وروسته جج دغه کیس د اکتوبر تر 19 زندولو. دا ورکو کړل شو. بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دا رد کړي. د وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر غیر وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولی چې په پاکستان کې د ورکو کسانو د پلټنیس کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه په مازیګر د سنټ یوې کمیټې ته په وینا کې ویل ماما قدیر د ورکو بلوچانو په اړه د خپلو داوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلي. خو قدیر ویل د جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوچ کور ته بیولو ته تیار دي.
زه جسټس جاوید اقبال صاحب ته وایم چې ته کله راغلی یا دې زه غوښته یم یا زه تا غوښته یم او زه نه درتلم او لیست مې نوي درکړی. همداراز ته راته ووایه چې کومو رسنیو له ما څخه لیستونه غوښتي. زه جسټس جاوید اقبال صاحب ته چیلنج ورکوم چې ته ماته راشه.
پخوانی قاضی جاوید اقبال د سینټ غونډې ته وویل د ورکو کسانو په اړه خپلې پلټنې مکملې کړې دي او راتلونکي میاشت به د کمیشن رپورټ خپور کړي. په سوابه کې وسلوالو یو خبریال وژلی دی. د سوابه د پولیسو دوه چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل هارون خان تیر ماسخوتن د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د سوابه یو پولیس افسر منصف خان ویل د هارون خان ورور منظور په خپل ناسکه ورور او دوه وریرونو د مرګ دعوا کړې. د زیاته کړه چې د ورونو د ځمکې لانجه وه. هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود ته هارون خان د وژنې د پلټنو امر کړی. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله کمه شوې ده. یونامه تیر مازیګر په خپل تازه رپورټ کې ویلي د روان کال په نهو میاشتو کې په افغانستان کې 8019 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمې راغلې دي. رپورټ البته وایي چې له جنوري نه تر سپتمبر د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارو کې 4.6 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. رپورټ وایي په دوی کې 60% ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپل رپورټ کې د 60% ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو اچولې. وسلوالو د دې رپورټ په اړه لاسینه دی ویلې. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ امبرخانی سیمه کې په یو څوارلس میاشتنۍ ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی. د عامې روغتیا ریاست ویان انعام الله میاخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ماشومه د ستمبر په 15مه ناروغه شوې وه او اکتوبر 11مې د معاینې نتیجه ښایي چې د پولیو وایرس پکې موجود دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې لاسلیک شوې اټمي موافقه تصدیقوي او کنه. اټمي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران په اټمي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وایي ټرمپ په خپله وینا کې په ایران سخت انتقاد وکړي او وایي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نه خوري. هغوی ویلي ټرمپ پر ایران د اټمي بندیزونو د بیا لګولو غږونه کړي خو په کانګرس په ټینګار وکړي چې په تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې کاغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړي شي. او حماس او فتح د جوړجاړي پر موافقې لاسلیک کړی دی چې ورسره د دواړو فلسطینیو ډلو ترمنځ د خواوشه یوې لسیزې اختلاف پای ته رسیدلی دی. دواړو خواوو تیر ماښام د مصر په پلازمینه قاهره کې شوې دا موافقه یو مهم پرمختګ بللې. له موافقې سره سم به حماس د غزې ترانګې انتظامي چارې د غربي سنډې حکومت ته سپاري. حماس چې په 2006 کال کې د فلسطیني قانوني شورا انتخاباتو کتل نو د فتح سره کړکېچ زیات شو او د دواړو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. په 2009 کال کې دواړه د ائتلاف په جوړولو سلا شول خو حماس ورته غزه ونیوله او سیال حکومت یې جوړ کړ. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به یو د موسم حال رفت انجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ دیش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 126 روپۍ او په 126 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند په 126 روپۍ او په 126 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 26 پیسې اخیستل کیږي او په 23 روپۍ 56 پیسې خرڅېږي. یو درهم په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.8 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.8 اور ایرانی ریال نو خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې په پیښور ډیویژن کې په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.2 سینټی ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 10 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټی ګریډ او کم نه کم 9 وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحه امیرزاده او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان لخوا د امریکایي شزي او د هغې د کورنۍ تر خلاصېدو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی فکر کوي چې پاکستان بیا د امریکا عزت کول پیلوي. د ورکل سو بلوچستانو د سازمان مخکښ وایي د پاکستان حکومت دا خبره غلطه ده چې ګواکي یا د سازمان د دې خلکو په اړه ثبوتونه نه لري.
چیلنج ورکوم جسټس جاوید اقبال صاحب ته تما سره یو یو کورانه تاسو یو ډمې.
په پاکستان کې ځینې ګوندونه د احتساب د نوي قانون د مسودې مخالفت ولي کوي. آیا داسې قانون په پاکستان کې ممکن دی؟
دا دی وخت سره خو دې ملک ممکن دی نه دا چې فوجان چې دي دا هغه دې بل چا دا ماتات نه دي. دا که څه ځان دا وایي چې موږ خپل احتساب موږ کوو.
په جمهوریت خبرونه کې مو د پاکستان د مدرسو په نصاب کې د بدلون پر ارزښت خبرې کړې.
پاکستان کے تقریبا 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. ہم کہے بات کی دی روڈ سزا دے رہا روان دے مکتب او دے مدرسے
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې برمتسوي امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کاناډایي میړه او درې ماشومان یې په کورمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولس مشر ډونالد ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشې کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل دا ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پوځ وړمه ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلي دي وژغورل. پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشې شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوي، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلې شوي، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
غواړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشې کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه او کله چې یرغمل نیونکو وړمه ورځ هغو کورمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ورکل سو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما کدیر د ورکو کسانو د پلاتینیز کمیشن د مشر سرګندونی رد کړی دی. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چرشنبه په ماځګر د سینټ یو کمیټي ته ویل چې د ورکو بلوچستانو په اړه ماما کدیر د خپل داوو ثبوت نه دی ورکړی. خو ماما کدیر 13 ورځ مشال رادیو ته ویل جاوید اقبال سره لده سر لیدل نه دی. په دې اړه نور تفصیل رفعت انجم را کوي.
د پاکستان لا درک شوی کسانو د تحقیقاتی کمیشن او د کام احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلی دی چې د لا درک کسانو په اړه رپورٹ باندې نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چرشنبه پر ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوائری رپورٹ په اړه وویل چې 2019 تر اوسه پورې د 3,300 یو کم دیش کسانو نمونه د لا درک کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درک کړی شو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. خو لډیو سر په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15,000 کسان بے درک دي. د کومو چې هغه ټول تفصیل لري
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے داہم ہم تک کل راغل یا ماں وشتے یا بلزائے ماں وشتے جنراتلم یا تاتا لسٹ میور کڑے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تو اشکارا کا کم میڈیا مختر راغل دی ماں سے لسٹو نے وشتے دی چیلنج ور کہوں جسٹس جاوید اقبال صاحب تا ماں سے راس ہے یو یو کورانی تاتا یوڑا میں ذمہ داری زیستا سکورٹیم زیاخوم یو یو کور توڑا ہوں چې دا خلک سره په خپل هغه فیملی سره پښتانه وګړي چې دا بے درک دی یا بے درک نه دی، یا دا خلک شہید کرے دے کہ نہ بھی کرے دے۔
د سینټ د بشری حقوقو قائم کمیټه مشر نصر جلیل په دې اړه مشال ریډیو ته ویل دی غواړي د خلکو په اړه ورسره معلومات شریک کړل شي چې په زور بے درک کړل شي دي او ذمہ وارو کسانو ته سزاګانې ورکړې شي۔
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیره راکړي چې د دې کیسونو مقدمې تر عدالتونو تللي دي او کنه، بل دا چې کمیشن له پکار ده چې ذمہ واری وټاکي، مثلا دا چې کم تن څوک بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړي چې دا چا بوتلی وو۔ دا د هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي، ځکه چې مونږ اوس د ترکیې استاد د کورنۍ بې درکه کېدو کیس کې وکتل چې ایف آی آر نه و درج شوی۔ دارنګ د خلکو سره د مرستې وکړی شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دی جوړ کړی شي چې په زوره بې درکه کول پکې جرم وګڼل شي، نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچتوي یا بې درکه کړي۔
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2011 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی وو چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي۔ رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو،
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي۔
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو۔
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدل۔
د خبر پښتونخوا صوابی پولیس وایي وسلوالو بیگا یو خبریال هارون خان په ډزو وژل دی۔ د صوابی یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل د هارون خان رور پر خپل ناسکا ورور د مرګ دعوه کړې ده۔ د پښتونخوا د پولیسو مشر د صوابی پولیسو ته د خبریال د وژنې د رڼو پلټون امر کړی دی۔ ځلاندي سبزی نور حال راکوي۔
د ثوابه تانی اس چو منصف خان مشال رډیو ته ویل چې ځای خبريال هارون خان 13 ماسختن 8:30 بجې په ثوابه خاص کې د خپل کور مخې ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو۔ اس چو وایي چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرني رور او دوه ورونو د قتل داوا کړی ده۔
دا خپل سکرونه دی وارو منظور دا خپل سکرونه دو مین دولت تن منظور رو رپورټ کړی دی۔
آئی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنې نوټیس اخیسته دی او د ثوابه ڈی پی او ته د سمدستی او پاکو پلټنو حکم جاری کړی دی۔ د آئی جی پی په هدایاتو ڈی پی او د هارون خان د وجنې د کیس د پلټنو لپاره دوه ټیمونه تشکیل کړی دي۔ د ثوابه ڈی پی او صہیب اشرف مشال رډیو ته ویل ورونو سره د مزکه په سر لانج روانه و، دا یو لامل دی، خو زه د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر سوچ ککړ کسان گرفتار شوی نیوی۔ د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2011 کال کې لدی پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وجل شوی دي۔ زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور۔
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ زمین لجوان تو سر نستا دا غلط
فہمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو واری چنور کو بیگنا زامنو کتابو چون تک کینی تولو تخفل فلاو غوری چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په پاکستان کې یو پارلماني کمیټه له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون پر مسوده کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن سي، خو په کمی اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوه ګوندونو یې ملاتړ لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې پر شا سوي دي، حکومتي چارواکي څه وایي او د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان ورته څنګه ګوري؟ په دې اړه ریپورت لیو لنډی د می ورسته تاسو ته وړاندې کوو او بیا مهم خبرونه ته بیا ورپسې دوام ورکوو. تحریک انصاف او متحده قومي مومنت د چهارشنبه په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شا سوي دي. د متحده قومي مومنت مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې سوي پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني، خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد وویل د دې مسودې په اړه دولس غونډې سوي دي او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد وویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ولې پر شا سوي دي او څه اندېښنې لري. که چیرې دا قانوني مسوده جوړه سوې او منظوره سوې وای، نو به د احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پا پاکستان کې یو ډیر ضروري قانون دی، خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي، او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي، او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو، نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د ده په فکر په پاکستان کې لا حالات دې ځای ته نه دي رسیدلي چې د سیاستوالو غوندې دي د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسي.
دا دې وخت سره خو دې ملک کې ممکن دی نه ده چې فوجیان چې دي د هغې د بل چا ماتات نه دي. فوجیان چې دي هغې دا وایي چې زمونږ احتساب مونږ پخپله کوو، دغسې ججان دا وایي چې مونږ خپل احتساب مونږ کوو. او دا وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی، نو څه پورې ده یو ځای نه بغیر شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. که دا ای کورټ وي که د سپریم کورټ وي، نه هغه امین هم دی او صادق هم دی. او دغسې فوج کې کوم خلک دي، نه هغې نه هم د عدالتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه درته پوه شوکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل سوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول سوی و، بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمې هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه په نوم سره تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د خبر انزامی چارواکي او قبایلی مشران وایي په لوړګه کې د افغانستان او د خیبر یو شمیر مشرانو د لیدو سلسله پیل کړې ده. دوی تیر مازګر مشال رډیو ته ویل د چهارشنبه یا شروع پر واځ له ننګرهار د مشران یو پلاوی لوړګه ته ورغلی وو. د مشال رډیو خبریال فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د لوړګي ځنې مشرانو د پولی هغه غاړي افغان مشرانو سره د تګ را تګ لړۍ پیل کړې ده. دوی وای د تورخم دروازې هغه غاړي نه ځنې افغان مشران لوړګي ته راغلي وو او د لوړګي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې دواړو خواو مشرانو د ترګرې غندنه کړې او دوی ویلي چې دواړو خواو لپاره امن ډیر مهم دی. دغه غونډه د لوړګي پولیټیکل انتظامیه په نگرانی کې شوې ده. د خیبر جنسی د لوړګي زخخیلو یو مشر ملک دریا خان پردي مشال ریډیو ته د دغې غونډې په اړه وویل.
وفد په شکل کې راغلي وو دلته میکنۍ کې ورته قبایلو مشرانو اټکلی او ستړي مشي ویلو کېناست سره. نو داسې مجلس په شکل کې دا خبرې وشوې چې مونږ تاسو تکلیفونه کړونه یو دي په کار ده چې غلطو خلکو مخنیوی اخترفته موشي د پاکستان او افغانستان په منځ کې چې لږ لرېوالی تریخوالی راغلی نو په کار ده چې مونږ تاسو عوام سره کینو یو اعتماد سره جوړ کړو. دا اعتماد چې جوړ شو مو په کړه کې مونږ مسلې به م ټولې اوارېږي. نو دو په دغه کې وي چې کېدی چې مونږ تاسو ستونزې سره یو بل د دوستیم سره په خپلو بدله شوې ده. نو موږ هم د تجارتي مسلې هم دي د خلکو رفت آمد کین دی.
او ملک عبدالرزاق پردي وویل
یا غټه خبره دا وه پکې چې دا کوم دا بونډرې باندې تکلیف راغلی دی دی مونږ به ترخام نه هغه مومند او باجاور کړي په دا باندې وي چې زمونږ د روزګار هم ډېرې وسیلې او دغه چې کوم دي خرابې شوې دي او ټول بېژوند او بېروزګاره شو. نو مونږ ورته وویل چې دا ټیک خبره وه چې مونږ په دا خبرې مخکې افسرانو هم سره هم کړي چې مونږ ته پرې تکلیف جوړ شوی دی خو د دغې غټ اوازه کېدو دا د امن امان سره تړلېدو چې کله دا امن امان صحیح شي نو انشاءالله چې دا شاید بیا دوباره هماغه چې کلاو شي او دا تګ را تګ بې لکه دوی دا پاسپورټ ویزې دغې خبرې هم دغه کړه که نه خو انشاءالله مونږ هم دا کوشش دی چې دا هغه زرته زره کلاو شي.
په دې غونډه کې د خیبر جنسۍ نه ملک دریا خان پردی، ملک عبدالرزاق پردی، ملک سالک شاه، ملک عبدالحلیم پردی، ملک خالد خان پردی، ملک محمد حسین، ملک نادر خان شینواری، ملک پرویز او ملک شیر حیدر شلمانی شامل وو. او د افغانستان نه پکې مولوی جابر، مولوی عنایت الرحمن، لال محمد، استاد زکریا، مولوی شیر محمد، مولوی احمد شاه، مولوی محمد خان او مولوی سمیع الله ګډون وکړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
حکومتي چارواکو د بره اورکزیو د الیخیلو هغو اوسیدونکو ته پیسې ورکړې دي چې کورونه یا په پوځي عملیاتو او نامنیو کې زیانمن یا ړنګ سوي ول. دوی تیره ورځ په هنګو کې د ځپلو کورنیو غړو او مشرانو ته د 40 میلیونه روپیو چکونه ورکړل، خو د الیخیلو اوسیدونکو ویلي چې نه یوازې دا پیسې کمې دي بلکې د دوی په وینا د یو شمېر سیمو سروې لا هم نه ده سوې. طارق اورکزی نور حال راکوي.
په دغه لړ کې د اورکزو هیډکوارټر په جرګه حال کې یو دستوره وشوه چې پکې پولیټیکل انتظامیه د دفتر له مخې د الیخیلو قبیلې شاوخوا سلو متاثره خاندانونو ته د مرستې چیکونه ورکړل شول. په سیمه کې حکومت متاثره خاندانونو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 400,000 او د لږ زیان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړلې. د الیخیلو قبیلې یو مشر سید ملنګ شاه مشال رډیو ته وایي دا پیسې ډېرې کمې دي او د دوی کورونه ورباندې نشي آباد دي. الیخیلو د بره اورکزو هغه سیمه ده چېرته کې د پوځي عملیاتو وروسته خلک ورته ستنه شوي دي، خو د کورونو بیا رغولو په لړ کې تر اوسه له ډېرو کمو خلکو سره مرسته شوې ده. په قبایلي سیمه کې د نړېدلي کور په سر له متاثره خاندانونو سره د نغدو پیسو دغه مرسته تر سروې وروسته کېږي. یو بل ځایي مشر ملک ممتاز خان مشال لډیو ته وایي په اورکزو کې یو شمېر سیمې داسې دي چې هلته سروې ټیمونه ورغلي نه دي او یا که ورغلي دي نو خلکو نمونه په سروې کې لا اچولو پاتې دي. پکار ده چې هغه خلک دې له پامه ونه وستل شي.
او ډیرو کمونو کې داسې شته چې هغه پاتې شوي نو اوس مونږ د یو چېره کدي ټولو ته برابر ملو شي. ډېره ښه خبره والي که دا
چوتھا کمی ملو شی چوتھا جیوتی ملو شی اور دی بارے کے مطلب تحفظات کو دخال کو کنا او بل سر میں پورا مکمل طریقے سے نیا شی ہو سب پورے کنا
پاور اگزو کے دنام نے اپوزی عملیات اللہ کا بلا ترسال ویخت زور پورے خندانونا بے کورشی ویل چپکی سرکاری ریکارڈ ترمخا وہ زیادہ رخ پلو کورنو تا وابش شوی دی
دا مشال پنوم
سات دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خبرونه
تاسو مجرح لمشال ریڈیو سا اوری وقت پا پشتنخوا کی دماس پرشن نیونی مبیجز خوید ملیحا امیرزاده را سر پا سٹوڈیو کی در ازی چلاغی چا خد خبرون لندیز وارو
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په کورما کې له وسلوالو نه د یوې امریکایي خزی او داغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستانی پوسټ پرون ویل چې امریکایي خزه کاتلین کولمن، داغې کینیډایي میړه جوشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. نن د پاکستان یو عدالت د کرپشن تورونو په سر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف داغه د لور او زوم خلاف فردي جرم ځنډولې. دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ تر نښتو وروسته مخې ته راغلې. د روکو کړل شو بلوچانو لپاره د کارکوونکو کی تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دعوه رد کړي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر غیروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې په پاکستان کې د روکو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر د شورو په مازیګر د سنټ یو کمیټه ته په وینا کې ویل ماما قدیر د روکو بلوچانو په اړه د خپل دعوه د ثبوت او اسناد په ورکولو کې پاتې راغلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله کمه شوې ده. یو نامه تیر مازیګر په خپل تازه رپورټ کې ویلي روان کال په نهو میاشتو کې په افغانستان کې 8000 او 19 ملکی وګړو ته ملکی مرګ ژوبلا او وخت دا چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمی راغلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې دغه ولایت د بټي پټ ولسوالۍ امبرخانی سیمه کې په 14 میاشتنۍ ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کې لاسلیک شوی اټمی موافقه تصدیقوي او کنه. او حماس او فتح د جوړجاړي پر موافقه لاسلیک کړی دی چې ورسره د دوانو فلسطینی او ډلو ترمنځ د خواوشا یوې لسیزې اختلاف پای ته رسیدلی دی. دوانو خواو تیر ماښام د مصر په پلازمینه قاهره کې شوې د موافقه یو مهم پرمختګ بللی دی. له موافقه سره سم به حماس د غزې ترانګې انتظامي چارې د غربي سنډې حکومت ته سپاري.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحه عامر زاده وړاندې کول او زو اسلام آباد اول ته د مشال ریډیو خبريال محمد عمران د زینو پاکستاني او رسپانو اداري لوست دي او لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان جنگ رسپانه لیکي چې د احتساب قومي ادارې نیب د نوي مشر لخوا احتساب د ټولو نارا او د یو فعال اداره جوړولو اعلان د ستاینې وړ دی. خو لس لا هم په انتظار دی چې په کربونو روپۍ بیرته قومي خزانه ته راوړل شي. سیاستدان وي یا بیوروکریټ، جج وي یا جرنیل، د ټولو سره بیل توپیر احتساب وشي. د 1999 نوروستو تر دې دمه د نیب اته مشران تیر شوي او په کار وچ له هیواده کرپشن تر ډېره حده ختم کړی شوی وي. خوشمیرې دا ښایي چې په 2014 میلادي کال کې د کرپشن کچا تر ټولو لویه وه. اداري لیکي چې تیرو 43 کلونو کې پاکستان په یو سل شپږ اویا هیوادونو کې پر یو سل شپاړسم نمبر وو. په 2013 کې پر یو سل اوویشتم او 2010 کې پر یو سل درې څلوېښتم نمبر وو. په سرکاري توګه د وفاق نه تر صوبایي حکومتونو د لومړي گریډ نه واخله تر دویشتم گریډ پورې داسې یو ځای هم نشته چې هلته کرپشن نه وي. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې هر لوی وړوکي چارواکي ته ورسېدې شي او د دې لپاره نوې تګلاره جوړول ضروري دي. خو تر هر څه وړاندې لومړی نیب باید د خپلو درغله افسرانو پر ضد ګامونه پورته کړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې دا وخت پاکستان نیمه آبادی زنانه دي. خو له بده مرغه د آبادۍ دا نیمه برخه په عملی میدان کې ډېره وروستو پاتې ده. هغه که سیاست وي او که نورې ادارې، باید د هغوی په شمیر کې زیاتوالی راوستی شي. په سیاست کې خود جمهوریت دعوې کوونکي د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځینې ګوندونه په سیاست کې د زنانو برخه اخیستل هم نه خوښوي. ادارې زیاتی چې په کلیوالو سیمو کې د زنانو د پرمختګ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي شوي دي، خو کوم لوی بدلون نه لیدل کېږي. اوس باید د تکنیکي تعلیم خصوصي ادارې دوی له پرانستې شي او د خپل تعلیم پوره کولو لپاره زنانو ته به له سود قرضې ورکړې شي. خو د هر څه ترڅنګ په عام ژوند کې د جنکو او زنانو په ګډون کې د زیاتوالي لپاره هغوی ته سم ماحول باوري کول هم ضروري دي. مشرق ورځپاڼې لیکي چې د کورنیو چارو مرکزي وزیر احسن اقبال پر امریکا زور ورکړی چې سی پیک یا چین پاک اقتصادي راهداري منصوبې ته د هند په نظر ونه ګوري، ځکه چې دا امنیتي تګلاره نه بلکې یوه معاشي منصوبه ده. د هند لخوا اندېښنې او نیوکې کېدای شي، ځکه چې د هند او پاکستان تعلق ښه نه دی، خو د امریکا او پاکستان تعلق داسې نه دی. امریکا ته د سی پیک منصوبې نه نیغ په نیغه هیڅ خطر نشته، او که امریکا چین په معاشي توګه لوړ لیدل نه غواړي، د هغې مقابله په معاشي توګه د ښه منصوبه بندۍ له لارې کېدلی شي. ادارې زیاتوي چې امریکا باید دا هم ومني چې په افغانستان کې امن او ثبات هغه وخت ښه کېدلی شي چې د منطقې حالات بدل شي. د سخت دریځې او ترهګرۍ مقابله د تعلیم او اقتصادي پرمختیا له لارې ممکن ده. تر څو چې امریکا په منطقه کې یو اړخیزې پالیسۍ جوړوي، تر هغې د دوی اندېښنې به د هیوادونو مجبورې ګڼل کېږي. نتیجه به یې دا وي چې د افغانستان شخړه به همداسې روانه وي. امریکا باید د پاکستان او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق لپاره عملی ګام واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت د ستراتیژۍ په تناظر کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. هلته رویټرز خبري اجانس په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د هوایي بردونو د زیاتېدو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
ډیپلوماټ مجله لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په دې وروستو کې ویلي ول چې هیواد به د افغانستان په معامله له پاکستان سره د اخیری ځل لپاره د همکارۍ کوشش وکړي. نوموړي د ایواني نمائندګانو پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه اورېدنه کې ویلي چې اخیری وار کوشش کوي چې له پاکستان سره په ګډه کار کولو ستراتیژي کامیاب شي. خو که داسې ونه شول نو ولسمشر ټرمپ هر ممکن ګام پورته کولو ته تیار دی. په یوه بله اورېدنه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفرد د سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ورته واضحه ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو اداره ISI له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي. مجله لیکي د امریکا لخوا له پاکستانه د همکارۍ د غوښتنې په لړ کې د ګواښ نوې رویه خپلول به د اسلام آباد پالیسي بدله نه کړي او نه هم دا اخیری ځل دی چې دواړه هیوادونه په داسې انداز کې له یو بل سره خبرې کوي. مجله د هغې وجه دا ښایي چې د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي داسې ده چې د اسلام آباد لخوا ورسره د همکارۍ په لړ کې څه نتیجه نه راوځي، ځکه چې د واشنگټن په مفاد یا دلچسپي کې پاکستان ته خپله ګټه نه ښکاري. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي چې په افغانستان کې په 2010 کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې د اضافه باوجود جنگي جازونو کم بریدونه کړي وو. خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو وروسته په دغو بریدونو کې اضافه شوې ده. اجانس د امریکا هوایي ځواک میاشتنی رپورټ حواله ورکوي چې پکې ویل شوي چې په هوایي بریدونو کې د اضافه وجه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي ده چې پکې د وسلوالو ډلو په پراخه کچه په نښه کول شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې شپږ نور F-14 جنگي جازونه بګرام هوایي اډې ته لیږل شوي دي، او د خلیج فارس پوځي اډو کې اضافي B-52 یا B-25 جنگي جازونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو هدفونو خلاف د کارولو لپاره ځانګړي شوي دي. خبري اجانس لیکي چې د امریکا هوایي ځواک هغه بریدونه نه دي شمیرلې چې د ځمکني پوځ هلیکاپټرو او نورو هوایي جازونو کړي دي.
ملیحه امیرزاده اوس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان سربیا ته د سفر پر مهال ویلي د دواړو هیوادونو د وګړو تړون د دوی پر دوه اړخیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. د بالکان هیوادونو ته د نوموړي د سفر په اړه فکر کېږي چې په سیمه کې به د ترکی رول نور هم پراخ کړي. احمد شاه اعظمي د مشال رادیو د خبرو د مرکزي څانګې رپورټ مهم برخې اوروي.
رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر 11 نیټه د سربیا سوهیل لویدیځ سیمې ته د سفر پر مهال له تود هرکلی سره مخامخ شو. د سنزاک سیمې د تر ټولو لوی ښار نووی پازار په کوڅو کې ولاړ په زرګونو خلکو د سربیا او ترکیې بیرغونه رپول. نوموړي دې سیمې ته د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره یو ځای سفر وکړ. اردوغان پر دې مهال وویل چې سنزاک یو پل دی چې دوی سره نښلوي. نوموړي زیاته کړه موږ لیدلای سو چې زموږ احساساتي تړون زموږ پر دوه اړخیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. ووچیچ پر دې مهال وویل چې هغه دا مني چې د اردوغان په نیمایي هرکلی به علاوه نسي، خو ژمنه کوي چې د هر مذهب او د هر هیواد د خلکو په ګټه به کار کوي. اردوغان په داسې حال کې د سربیا د ورځنی سفر وکړ چې داسې ښکاري انقره په بالکان هیوادونو کې د خپل نفوذ ټینګول غواړي، چیرې چې یو شمیر هیوادونه څو پیړۍ پخوا د عثماني خلافت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. د 1990 په لسیزه کې ترکیه د ارتوډاکس عیسوي سربیانو او کیتولیک عیسوي کروشیایانو په ضد جنگ کې د بوسنیایي مسلمانانو ملاتړ وکړ. ترکیه وار لمخله په بوسنیا، البانیا او کوسوو کې پر مسلمانانو زیات نفوذ لري او اردوغان هیله لري چې سربیا ته د هغه سفر به په دې سیمه کې د ترکیه رول نور پراخ کړي. د اردوغان د سفر پر مهال ترک او سربیایي چارواکو د تجارت او پانګونې ګڼ تړونونه او د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال په همدې موده پرتله کمه سوې ده. یوناما تیر ورځ په خپل رپورټ کې دا څرګندونه کړې دي. د مشال ریډیو همکار احمد تکل پرې تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 1019 ملکي افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکی تلفات زیات شوی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1416 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له درې او دوه برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې 250 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په سلو کې 38 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او وی ویل
متاسفانه دلته تروریستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دې د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه چې د جنگ واقعیت هم داسې دي چې کله کله تلفات رامنځته کیږي. اما اصلي عامل یې تروریستان دي چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 1015 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبری آژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 18 ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
احمد تکلو امریکایي سیډونکی او شنونکی مایکل کوګلمن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جګړې د 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت په سی ان ان ویبپاڼه کې لیکنه خپره کړې ده. دی وایي د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ګټلو خبرې شوې دي، خو دا ستراتیژي د ده په وینا بیا هم مبهمه ده ځکه چې ټول توجه یوازې پر پوځي اړخ ده. پامیر ساحل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
شنونکی مایکل کوګلمن لیکي په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه پیل کړه، نو په لنډه موده کې د القاعده وسلوالې شبکې پټنځایونه ختم کړل او طالبان یې له واکه لرې کړل. خو تر هغې وروسته چې امریکا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړ او د هغه هیواد د بیا رغونې چارې یې پر مخ یوړې، نو امنیتي ګواښونه بیا زیات شول. لیکوال وایي په هغه وخت کې امریکا پر دې پوه شوه چې د جګړې ختمول د هغې له پیلولو زیات ګران کار دی. د ده په خبره په افغانستان کې د جګړې تر 14 کلونو وروسته هم هلته وسلوال فعال دي. د کوکنارو کښت خورا زیات شوی. له القاعدې سره سره د اسلامي دولت ډلې هم په 2015 زیږیز کال کې جګړه پیل کړې او د افغانستان اقتصاد لا هم له ننګونو سره مخامخ دی. کوګلمن د سی این این پر وپانی لیکلی چې په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه خپل نوې تګلار اعلان کړه چې پکې په صراحت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې به بریا ترلاسه کوي. خدای وایي چې د ټرمپ ستراتیژي مبهمه ده، ځکه چې په دې کې دا نه دي روښانه شوی چې نوموړی به په افغانستان کې بریا په کومو لارو ترلاسه کوي. ګوګل مین وایي که امریکا غواړي چې له افغانستانه ترهګري ختم کړي او ثبات راولي، نو ورته پکار دي چې له خپلې پوځي ستراتیژۍ سره سره اقتصادي او ډیپلوماټیک ستراتیژي هم پرمخ یوسي. د ده په خبره په دې کار کې به امریکا ته د ملګرو هیوادونو لکه هند او له لانجمنو هغو لکه د پاکستان او ایران د مرستې اړتیا وي. مایکل کوګل مین زیاتوي دا کار به اسانه نه وي او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ دا هیله لرل چې ژر به نتیجې ورکړي سم نه دي، بلکې امریکا به په افغانستان کې له لویو ستونزو سره مخامخ پاتې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسټرولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځۍ ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
نن با په خبرونه کې واوري چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د خوندزیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما پر فکر دا پاکستان شاوخوا 90% مدرسے وار لمخہ رجسٹرڈ دی. مش فکر نہ کو چی پ مدرسو کی دا اصلاحات ضرورت ستا. ترکم چی دا مدرسو دا رجسٹریشن خبر دا نو آغا عمل روان دی. ہم داراز دا مدرسو محاسبہ ہم روان دا. مش دا کورنی چارو او دا مذہبی چارو لو وزیرانو سر خبری کری دی او هغه تم ویلی چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي خوشحال خان خټک ویلي ول چې د ماشومانو ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له خپل وختونو کې 300 کاله مخکې لا ویلي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا سوتره کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سره پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2000 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست ځکه څه وخت چې ارمنس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کومه دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغې کې دغه کتابونه د پاکستان کمشنری کوم چاپ کړي وو د افغان کمشنریت د افغان مهاجرینو دپاره او کا مدرسې پاره وو کاغه د مکتب پاره وو دواړو پاره چې کوم کتابونه لا کوم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب وو کاغه د مشرطي علوم کتاب وو کاغه د انګلیسي کتاب وو کاغه د پښتو کتاب وو هغه ټول د داسې شیونه تاویدل لکه چې زه سوچ وکوم چې یاره یو خو تنگ نظری وي یو ډېره زیاته تنگ نظری وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه له وسلوالې مبارزې یا جهاد سره تړل شوی ول
لکه مثال یو سبق چې په چادر باره کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لک هغه نه تپوس کوي کدی وی کدی ته چیرته روانې هغه ورته وایي چې زه خو جهاد ته روانې ما ښه د چادر سپاره وړې د کمبل سپاره وړې اور توای چې دا خو چې کوم دې دا سړی په سمکه باندې خوراولې شي دې کې سړی په یخنۍ نه پټېدلې شي دې باندې سړی مخصفا کولې شي دې باندې دا شي کولې شي دا شي کولې شي دې او تی چې د جهاد چې کوم د تا چا خلاف کوي او توای چې د شوروي اتحاد خلاف کوم او د خلکو پرچم لکه مطلب متا دې چې د خلکو پرچم ما نوم پورې پکې اخیسته شی او
اردوونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واوریدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وای دا بیلابیل تنظیمونه په فرقیز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې لوګدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه لیو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږه هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دي د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسې وي خوږې خبرې وي هغې وي خو صرف د ګټې خبره نه وه پکې عموما به خلکو د هغه خبره کوله د جنګ بدر جنګ وه د نورو جنګونو چې کوم په هغه کښې شوي هند کښې شوي ده چې چېرته هغه به هغه عموما به یې دا خبره کوله چې بیا موږ سره دلته دا وشو دا وشو دا وشو مطلب د یو جنګ یې ګټلی نه وو مرکزي هغې ته پرېږده چې دوی دغه شی کنټرول کړي چې یاره پیسې کومې ورته را ځي لاسي حساب کتاب یې چې کوم دی که دې ته را شي ولې چې دلته چې کوم دا اسلام مدرسې چې دي عموما د دې هغه چې دی نصاب دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه دې مختلفې هغه دي فرقو کې دومره زیاتې فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځانته یو یو بورډ خپل ځانته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کښې د عصري علوم هم شته او د نور علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سنی شیعه د وندی بریلوي فلانکی د جماعت اسلامي او د فضل الرحمان والا بیا هغه کښې بیا نه نه نوره فرقې بیا هغه کښې نوره مطلب د اسماعیلیانو والا خپلې دي.
په پاکستان کې پر مدرسو د سخت دریځه فکر خپرولو تور پورې کېږي. پوښتنه دا ده چې مذهبي سخت دریځي څه ته وایي؟ د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سخت دریځۍ معنا دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپي او خپل فکر ورته سم ښکاري.
انتها پسندی یا سخت دریځی خو سخت دریځی وي که هغه مذهبي وي او که غیر مذهبي، خو څه ته چې مذهبي سخت دریځی ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نورو وتپي یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروستی یا اخیري ښکاري نو هغو ته سخت دریځه ویل کېږي. خو تاسې که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت دریځي هم شته، په نورو معاملو کې هم انتها پسندي شته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولس کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم شوی دی چې دا ډېر د خفګان او پریشانی خبره ده.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د خیبر پښتونخوا نصابي بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تېره خپرونه کې تاسې د یو دینی عالم له خولې واورېدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصدو لپاره جوړ کړل شوي ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځه فکر خپروي او که څنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وایي دا سمه نه ده. دد په خبره دی هم له مدرسه فارغ شوی.
نه بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نه بالکل داسې نه ده، زه هم له مدرسه فارغ شویم. زما په فکر د مدرسو د نصاب لوستونکي ډیر مهم کسان دا وخت په پاکستان کې د مسلکونو او مذهبونو ترمنځ د مکالمې په اړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمه نه ده چې زموږ مدرسې د سخت دریځه فکر په خپرولو کې مصروفه دي. دا رښتیا نه دي.
که مدرسې سخت دریځه فکر نه خپروي نو دا تور ولې ورباندې پورې کېږي؟ اشرفي وایي دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سخت دریځه نظریاتي فعالیتونو کې ښکېلې مدرسې دې ورته په ګوته کړي او که ورباندې پورې شوي تورونه ثابت شول نو دوی به له حکومت سره ودرېږي.
هم یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
موږ خو همدا وایو چې په دې لړ کې که حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دې کړي چې دا سلسله تل تر تله ختمه سي. موږ دا خبره د کورنۍ چارو وزیر ته هم کړي، د مذهبي چارو وزیر ته هم او د وزیر اعظم دفتر ته مو هم کړي چې د کومو مدرسو په اړه چې له دوی سره شواهد وي هغه دې وړاندې کړي. که شواهد په رښتیا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرېږو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي، سکون یا آرامي وي، په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچاهي نه وي او په دې لړ کې موږ خپلو ذیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه
ورکڑی.
دس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخدریزی نہ پیدا کوي بلکہ دا پاکستان پٹولہ نہ کی سخدریزی موجود دا او دا چې دا سخدریزی دا ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
ہر جگہ ہے مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سخدریزی ہر ځایستہ مدرسے نہ پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخدریزی پټوله معاشره کې ده نو له ټولې معاشرې د دې مرض ختمون لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو د مدرسې استادانو امامانو خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمون لپاره کار وکړي.
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه. اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او کتاوان او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروته وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه رښتیا خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نه و. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره ایکس ای هغه ای بی سی ڈی کې ایکس چې کوم دی هغه هغه وه کرسمس کی و سره جوړه وه هغه وه. دې ته ته سوچ وکړه چې پاکستان کې څو فیصده مطلب دا ده دلته عیسایان دي بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی مقصد دا دی چې کرسمس هغه خو پېژني که نه ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لري که اوس تم دې داسې ورکوچي چې ته وګوره لا بیا انګریزي کې ته چې کوم دې تا لیکلي چې ګوډ مورنینګ لا ګوډ ایوننګ دا په دې باندې ښه نه راته اوس ښه انګریزي کې به ته څه وایي چې ګوډ مورنینګ السلام علیکم خو ستا ما سره کولی شو کېدی شي چې اسلامي هېوادو کې څوک که په ژبه نه سره پوهېږي انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي په بدل کې به څه ورسره کوي.
مروت وایي چې په نصاب کې کوم بدلونونه کړي ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره په نصاب کې ماشومان ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی هغه چې څوک کم مذهب دی کم ژبه وال دی هغه پاکستان شهري دی چې لکه عیسایان دی لا د شانتنور نور کسان دی په هغه باندې ورته پل مقصد دا دی چې دا خطه دی خپل په ټولنه کې خپل هغه کې توپیر راولې هغه چې خپل تفریحون راولې هغه کې تخلق را دا خیې چې زه تر باندې لازبره یم. بیا دغه شان ته مطلب د زنه مزانین موږ و ماشوموالي کې هم وور کې لکه اوس مثال هیلن ټیلر کې کم دی هیلن ټیلر مشهور مضمون دی هغه و پکې نور داسې څه غیر اسلامي سیزونه نه و پکې. او بل هغه دی د ښځې او د نر د ښځې د نر لکه ماشوم جنتۍ او هلک په منځ کې چې کوم تفریق ته کې هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کې یو بیلنس په کار دی ځکه چې ما د هغه تصور دی سړی بس د نصاب هغه دا دی چې هغه ښه انسان راوځي ښه شاعري ونه راوځي چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي د سیویکس په اصولو پوه وي او د نړۍ لپاره هغه د ګوندانو لپاره هغه د خپل هیواد لپاره ښه انسان ثابت شي.
له ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروری دي که نه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو له تعلیمي پالیسي نه شروع کیږي او تعلیمي پالیسي نه علاوه به زه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپله تجربه دا شوې وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستاني ساینسدان چې وکته یادېږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی و هغه سره ما ملاقات شي او په هغه کې په مالیشیا ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزم په هغه وخت دی د مالیشیا نه تپوس وکړو آیا دا ساینسي پرمختګ دپاره کوي دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کې څه پیسې ایښي دي که نه. وی چې ډاکټر مهاتیر محمد راته وویل چې ما خو دغه شي ته خیال دی ورځ موږ خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د خانداري او انډسټري دپاره دغه سامان دپاره مستند دپاره م پیسې ایښي دي او د ساینسي هغه پاره ما سوچ نه دی په دې باندې چېرته کړی. وی چې ما ورته وی چې بیا تا سوچ نه دی پکړی که ته څنګه یې توقع لري چې ساینسي
ترقی دی وشي.
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي بل خبر دادا چې په نصاب کې باید د پختنو نومیالي شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي، ځکه چې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسی لا زمونږ ترقی چې کوم دی لا مونږ هغه خلک اون کول دي خپلول دي. آیا مونږ هغه خلک خپلو کنه؟ لکه مثال به زه درکړم، آیا ملاله زه خپلومه کنه؟ زه ډاکټر سلام خپلومه کنه؟ زه محمود طرزي خپلومه کنه؟ زه جمال الدین افغانی خپلومه کنه؟ مقصد دا دی چې مونږ خو خپل خلک خپلونه، بلکې اولی مونږ وځغلو خپل وخت باندې مونږ وځغلو دي خپل هیواد نه وځغلو. بے کمات شته به کېدای شي مونږ ورته شتا تاسو ورته څه وځو چیرې انسانی قدروں سرا اور ترقی سرا اور نئے زمانے سرا پر مختلف کولش.
اور ادن کو دعوی پاکستان کے مدرسو اسکولوں دے اصلاحات اور نصاب کے بدلون پاڑ د جمہوریت خبرونه. تاسو واوریدل چې پوهان وایي کده پاکستان حکومت د سغدریزي فکر ختمول غواړي نو باید په تعلیمي نظام او نصاب کې داسې بدلون راولي چې ماشومان ته د انسانیت فکر او نظریه ورکوي. لدې سره نننې خبرونه پای ته رسی. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00-02-22-11-2-0-1-2. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.